السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې په افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وشل شوی او یو بل ټپي دی. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبر ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدان دي. د ټولنې پرون ناوخته په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق د وګړو ترمنځ د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دینی عالمانو دا غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو ارادې او غوښتنو ته سپکاوی وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د تیرې سه شنبې په ورځ د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د محمود حسن ورور د پنج شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی. هغه د بشري حقونو له ټولنو وغوښتل چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیگانه وخت پر ایکس باندې په یو بیان کې دا خبر ورکړای دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ازبکستان د پنګونې د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره وکتل ترڅو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګاډي پانګونې په اړه بس ورسره وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلې دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال یاغیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي، لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي له منځه وړي دي. د اسرایلو پوځ هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې وایي اسرایلي ځواکونو خپل عملیات د لویدیځ غاړې تامون ښار ته نږدې سیمې ته غځولي دي. د فلسطین خبري اژانس وفا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونو په نیول شویو سیمو کې ښار ته نږدې د کډوالو په یو کمپ د بلډوزرونو په وسیله حمله کړې. او د سوریه په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دي. په چودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي چې د یوې حالت یې نازک ښودل شوی. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 14 ښځې او یو نارینه وژل شوي. د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. په دې سیمه کې د سوریه د ملي پوځ په نوم ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنې کورد ډلې پر ضد جګړې کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د راپورونو په لړ کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې د دزو په اړه نور جزئیات درکړو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي. په یو مرکه کې به دا موضوع هم وشاربو.
مخفل په اور سم سم کې ذکر کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه باندې شول او متدی ول سم د ول سم سم فون د ورته تقرر کړل شو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن دی. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقه بحث کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څیړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي راډیو ته تایید کړي او ویلي دي چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکي ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلي چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دي راغلي، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیښې انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یوناما یو کارکوونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکوونکي هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو له بنسټیزو حقونه بللي او له دې څخه سرغړونه له بشري حقونو سرغړونه بللي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، 1.5 میلیونه ځوان انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منی شوي دي. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا 3.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پتوگه چی چلور کلکی گی خونزی تر نسم تللی او ده خونزی دروازی تر لیدی او ده خلاصی دو چراکی هم نستا دیر ناهیلیم او ده چی طالبان ده نریوالی طولین خبرو هیچ عمل نکوی لی نریوالی طولین غوارو چی لا حس وکری چی ده خونزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاق ناوری
کوشش کنند تا داره مکتب بری دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد ازادي راډیو ته وویل
ما خپل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان د راتګ سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د یولسم یا دولسم صنفونه دواړه ارتقار کړل شوه. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولی شم خپله نیمه علي زده کړې وکړم. او طالبانو هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي او بیا هم اجازه نه ورکړي، ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بایزید روحان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېرېږي او افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله د نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه د نور بحث لپاره د نجونو د تعلیم د حق فعاله آسیا احمدي د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او دا موضوع سره څیړو. اغلی احمدي، تا دې بیا ملګرو ملتونو یو ځل خپله غوښتنه تکرار کړه او تقریبا 3 کاله وشول چې بیا دا غوښتنې کیږي، بیا دا غوښتنې کیږي، خو د طالبانو انکار هم روان دی. دا به تر کله پورې دا غوښتنې وي او دا د طالبانو انکار به وي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بالکل، 3 کاله پوره سو سی انجونې لا تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوری سی د سینه د سیمو پرمختګ وینو سی آیندې لپاره خوشاله اوسو سی. یو سهارا کینو یو قانون وی سی، بل سهارا کینو بل نوی قانون د انجونو په وړاندې سوی وی او مجبور یې قبول کو، بل لار نسته او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر واره چې دا یادیږي بل واره بیا هم یو غټ قانون، یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسې اوس وخت مخکې ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره، اخرین نشانه وه د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او دوی اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه دي سوي. څه
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومه غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي له غور سره مقابله سی له نورو نه حمایت وغواړو کله سی دموګ پلا دموګ غرور او دموګ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي همداسې دوی ناست او هیڅ هم نه کوي نو بهرنیان به څه وکړي اول باید خپل ملت مو راپورته سي خلک راپورته سي غږ راوباسي د سینه سي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی یا هغه هم امن دي دوی غږ راوباسي او دایو نتیجه ورکې سي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کیږي آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه باید وسی تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودرې له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید پورته سي او غږ راوباسي
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي څه دی یعنی ولې محدودیت لګولې ولې دوامدار انکار کیږي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی
بالکل اکثرا سی خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبر رسیږي فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژنې نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاس راوړي دوی له دې غاړه خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دی دا قومندې ته مو پرې نه دی دا غزل تم پرینه دي دا تاریکی تم پرینه دي او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلی ترغو سي خلک وړاندې نه کې ترغو سي دي په جهالت کې ونساتي ترغو ته نسې کولای په حکومت وکي نو دي غواړي سي دا نجونه مکمل شو شکل لټولنی چې محرومي کې سي ترغو دي وکولای سي په دې ټولنی باندې امر وکي
اغلی احمدی یو ورسته پښتنه ده چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی کلاند ځواب راکړئ لطفا
بالکل ادری کال ډیر زیات وخت وخته او نور هم د دومره وخت وقول روسي شاتر دی هم وخت سي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هواد په دنیا کې سي د خزو عمر تر نارینه و کم دی یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکاردونه په دنیا کې وټړو او دغه خزو په واسطه باندې به دومره ریکاردون په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چوي او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وی او کده هر شی وی زمونږ نوم به شاید افغانستان په غتور لسونو کې وی او متاسفانه دا به ټول زیان به میرمنو ترسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همدسي او خو پاتې سي د دې لپاره
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د نجونو د کار او تعلیم د حق فعال آسیا احمدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو بشري وضعیت هلته کړکېچن دی د یو ان ډی پی په یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د افغانان د کورونو له کمښت بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي په عین حال کې د ننګرهار ولایت کورنۍ بې ځایه شوي او له ګاونډي پاکستان راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت لري او له نړیوالو غواړي چې مرستې ورسره وکړي
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ټی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغې ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بېکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازمو بشري مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سیمه ییز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهالو حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورني بې ځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي او دغه راز راستنه سوي بیا ډیره یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکوې درې شپېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بې ځایه سویو او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د یو این ڈی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکوې په دې وروستیو کې له پاکستانه 1.3 میلیونه راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروی د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدید ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي چې په ننګرهار ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال د کورونو له کمښت، بېکارۍ او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد محدودیتونه د ګوزند مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د کور په کور پر ځای په جوماتونو او د کلیو او بانډو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو له کبله د دې خبرې یقیني کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسیږي ستونزمن کړي دي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. دې شبکې پرون یکشنبه د یو تفصیلي راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2040 کال کې 2 ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جوماتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره په نخښه شوی د ګوزند ناروغۍ له ځینو قربانیانو والدینو سره خبرې شوي او د هغوی په استناد دا خبره شوي چې واکسین نوې بڼې د دې ډاډ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسیږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسیو ولسوالۍ اوسیدونکو چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د کابل د موسیو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدو چې پخوا به واکسین چې خلک ماشومانو ته به ورکول یو منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تنوع واکسین ولتل ماشومانو ته به واکسین ورکول خو منظم ترتیب به روان ویل شوي دي ورته چې تاسو کور په کور واکسین تران ته ویل تاسو کور په کور مزه نو دا ډیره مشکل ده اوس ځکه ماشومان ځي ځنه نه ځي
سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکی محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه درې بچیان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مې ورته واکسین نه دی کړی. مګم پخوا به د کور شاته نارینه او ښځینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به یې واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعتو ته راشئ او ماشومان راولئ. زه خپله دلته په دوکان کې مصروف یم او راتګ وخت یې دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزرن او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیستمنه لاره ده او د دغې لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نه شي نو امکان شته چې دغه ویروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي. که څه هم وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پریږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بین ولاړ د موږ د څلورو میاشتو مشات پاته سو امل ثور جوزا سرطان نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه درکوو تاسې استکاکونه راوړئ. بیا چې کله استکاکونه ورولو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بیرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول کم چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ژنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو د 25 میلیونه ډالر لیلام کړله افغاني برته سمس وله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي بیا دې ډالر لیلاموي نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر چې خلاص بیا نه څه چمکوي دا خو افغاني خرابه سوې ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب سوی شي دا به څنګه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی په مکړی لنډو خبرونو ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دینی عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي. د ټولنې بیګانه وخته په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د وګړو ترمنځ د تبعیض د له منځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت پرون ناوخته په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسله وال وژل شوي. د اسرایلو پوځ دغه ناوخته اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي. او د سوریه په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ تر راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوی. ووژل شوی کې څوارلس نارینه او بخې څوارلس ښځې او یو نارینه شامل دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړه نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډېر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې وه، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راز د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کاله مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله. دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاص دي، خو د سولې پر واستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول، فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاري د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کوي چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات هم د سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزئیه تر اخیستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزله لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سي دا په ټوله دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحیت لري، نه دولتي دی، نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین زر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکئ، لدین زر چې دغه کسان چې دوی ور سره خبرې کړې دي، د بنسټ ور سره خبرې کړې دي، دا ل تیرو سبانې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، پنځوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول، قسم دی غیر انتفاعی دلی لخوا دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې د طالبانو مخالفانو ته که د طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیشه، نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
عبدالله بخون که خدای په نامه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، اوریدونکو ته، مدقیق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقیق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې سو ټکي ته اشاره ولرو. اول خو دا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې ده یا فاونډر چې ده، دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړی، کچیر موږ متوجه سو یو خدا خوشبینی ورته خیو، او د دې پسنګ طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي، نو دغه سی انجوګان وی دغه سی برنامه وی چې دوی سره هغه کړ ملاقاتونه وکړه تر څو چې عملا خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره او د زه فکر کوم چې درجات اندازي پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان لخوا نه غیر مستقیم د لپاره وی چې تاسو وسوګورئ د طالبانو مینس کې څومره ژور اختلافات موجوده ده اقانی متروسم په امارات کې اوسېږي عباسستان کې ځای تاسو وسوګورئ چې په خپل نیوکه خپل رهبر باندې کوي او د دې په څنګ کې دوی درونی اختلافات دا یو خو یاده چې خپل طالب هغه پلویان بده کوی سو ویل چې طالب د جهاد په نوم باندې سوې استفاده کوله او دوی یوازې د چوکۍ او د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دغه موضوع د 50 کاله په افغانستان کې دغه بدبختیان همیشه مو د جهاد یو نه بل بنوم باندې خو دوی اکثرا خپل منافع ته کتل خپل شخصي اهداف ته بل کتل مګر متاسفانه چې موږ ولا سمیشه په دغه مسایل باندې غولیدل دا او امیدوار دي چې د دې نه ورسته یم ګول صدقه لګ بیدار شي وطن ته متوجه اوسي او د دې پسند کې په دغه مسایل کې اکثرا نه غیفراتی دل چې کوم شعارونه ورکې دا په حقیقت کې دغه سی وخت نه لري دوی ټول اکثرا ټولې خبرې د خپل ځان لپاره کوي.
بله
خو بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړی و زفت کوم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړای نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړای نه غړغه سول نه غوړي او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکن پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود پاغه وخت کې له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدی ملی مقاومت جبهه ده که نوری دی مخالف ډلې دی طالبانو دی هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي؟
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسرم پر باسون کې امدا خبره تما اشارت درلود کړه مې دا چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مرتب باندې نه په خوای خو دل نو سی خینه براتون کې خبر در پاره جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شه د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
بیا کتنو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه داده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ور سره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
همدغه څه بیا روان ده
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څنګه وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرته لار هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړې او زما په نظر سیده به د امریکا حتی د دولت خصوصي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یا اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناست کړي د درخم ناست به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور او دغه راست نورم تقریبا پروسکالی او غونډه جوړه شوی و دوی سره ناستي وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناسته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درسته درست. مادي امکانات لري
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلی وي قسم د شورا دا خبري رد کړی دی خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو ښه انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې ښه انتخاب دی پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې تاسو وګورئ درسته په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړل چې موږ ناست نه ده کړی خو تر غځ خبره ما ناست سوی ده دوی ملاقاتونه کړي دي یا تا د دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه هم کوي په جالب ده په راستي د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په فوس باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستاني زی دغه وروستي خبره نو استاذ په خبره درسته ده یو قواد فشار به خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ سي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا د زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
ډېر مننه سلامت اوسې صدیق صاحب ستاسو نظر سره فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب که چېرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر ژور نفوذ لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوی حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجه سوی دا د متفقین ناست په دوبه کې هندستان سره دغه خبرې دي چې بلاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا د پروژې نیسي البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیق کوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
بله هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیا او د دې پسند دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کیږي او بل اخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای نو دا کسې خبرې دي چې بل اخره کیدی سي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري دا باید د شرط
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوی ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو په دې نامه یې په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده. هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي. ستاسو نظر څه؟
څارون صاحب سناریو عین هماغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې که د جهاد د دورې اوس شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لږ وخت په وخت کې په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره و خو د اوس لپاره خپل پاکستان همدغه عین پروسه چې د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې وه اوس د دې برعکس شوې ده. د افغانستان لخوا نه د خپل د ټي ټي پي غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده. یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاسال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره راغی طالبان راغلل د غوی یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري لدینا پاکستان په ډیر ویره کېم ده او کوم شای څه غوښتل عین موضوع سره مجاهدینو نه غوښتل طالبان هم دغه غوښتل سبا دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده خو بیا هم توطیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیورند فرضي کرښې په افغانستان د اوبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتي لارې دغه کوم مسائل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده کدا صحیح یا کني صحیح چې آیسای دوی ته مراجعه کړې ده دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی په دویم ځل کې طالبان په پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی موږ ونیولو وه ګوانتانامو امریکایانو ته مو تسلیم کړل وو د دې په څنګ یې ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. د دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډېر کسان هم وجلسې پاکستان کې په نورې ادارو کوم مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخه یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دونه حمایت کړی وای ولز هم د دین نفرت نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کوي در پر چې بیکاری بیروزګاری ده اپ خپل ماغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته دا چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه ده چې دغه معاملې په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا
استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناسته کوي یعنی دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سته خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه به موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره خواه پشان ده هغوی لپاره دا خواه پشان ده ولې دواړو لپاره یو په دې 50 کاله کې یو بل سره پیژني یو خو معاملې سره کړی او تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد کوي صحیح ده چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راځي وګوري کله چې سقوط کړي سقوط په ورځ کې همدغه صدر رهبران چې دوی همدا پاکستان یو ویسته یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو ویسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک پدې کافیات تاسو وکړي زه په خپل د دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزن ډول سو د پروسه وزن ډول سو په دې کې د دوه مجلسه رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو یعنی دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مو په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عبدالله پر ساته سو چې دا خلک باید وېستل شي یعنی دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نیو نیم عبدالله پر تصادف نیو نیم چې دا برنامه یو زر وز هغه سو بیا ورسته بیا دوباره په دې ورانه لپاره په نظر کې ونیول شو نو څه کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دین اسار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران سو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي مرتبه کړې پیسې مرتبه کړې دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه داسې محبوبیت درلود همدا خلکو چې د دنیا او د عادي شخص نو دوی نه غټ غټ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا ودی د پاکستان مره هغه حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورسی پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پردی کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله ده وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چې څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډېر وړو منافعو لپاره ټول سیاسيون تنا دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې دی وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسنی فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو ز عمومي عمومي وایم
چې
د افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلی موږ همیشه جنگ کړی دا جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړی دا بیا سولې ترغلی بیا هم هر څه لرا سور کړی دي نو اوس هم ساره وخت ده اگر چې کومه غوښتنې چې ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سولې راولو وایي سولې راغلی دا خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان ټول کډرونه وتل او اوس هم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس یې شپږ میاشتې ورسته یو کال وروسته موږ خپل گریوان کې سر ټیټ کړو، دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو، کنه غیر لږه بیا به همدا توطیه جوړېږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همداراز د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه، او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي راډیو اورئ.